خداوند یکتا می سپارم.
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو ته د سات خبرونه مو د مازیګر تر 5 بجو ده دغه پښتو خبرونه تاسو ته موږ د ازادي رادیو کارکونکو ټول په ګډه وړاندې کوو. په نن د سمبلې ومه نیټه ده او د اگست میاشتې د 9 سره برابر ده. پام وکړئ د سات مهم خبرونه ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
سرکې څو مهم خبرونه سرلیکونه. افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لکتر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیې ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لکتر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویل حمله کوونکي چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د امریکا سفارت ته نږدې د کابل بانک څانګې په دروازه کې ځان والوزو.
در نتیجه 5 تن شهید است و 8 تن مجروح.
په دغه حمله کې 15 تن شهیدان شوي او 8 تن نور ټپیان شوي. ټول وژل شوي او ټپیان ملکی وګړي دي. خو طالبانو د دغه حمله د مسؤلیت اخیستو په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د امنیتي ځواکونو هغه غړي په نخه کړي و چې له بانکي د خپل تنخواو پیسې راایستلې. له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ کابل په 11 حوزه کې پر یوه جمعه انتحاري او وسلواله حمله شوې وه چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې وه. د هغې برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. په داسې حال کې چې کابل په وروستیو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو شاهد دی. د دې ښار امنیتي چارواکي بیا خلکو ته د اختر په شپو ورځو کې د کلک امنیت ډاډ ورکوي. د کابل د امنیې قمانداني سرپرست سالم احساس نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د اختر د مراسمو لپاره د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او خلک کولی شي چې په ارامه زړه د اختر خوښۍ ولمانځي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په دغه بمبار کې چې تېره ورځ ناوخته د شینډن ولسوالۍ د بخت آباد پر سیمې د طالبانو د قوماندې په یو مرکز وشو، د طالبانو د دوو مشهورو قوماندانانو په ګډون 14 وسلوال ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. هغه ملکیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل:
متاسفانه در خانه‌های اطراف از این مرکز
په خوشنۍ سره په دغه بمبار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شول او وطن نور ټپیان شول. د هیواد د ملي امنیت د شورا په امر یو حقیقت موندونکی پلاوی ګمارل شوی د ولسوالۍ ته سفر کوي او لسمیزو مسؤلینو سره به له نږدې دغه پیښې وڅېړي او نتیجه به یې وروسته له رسنیو سره شریکه شي. ښاغلي فرهاد دغه راز وویل چې له دغه مرکز څخه 19 کسان چې له طالبانو سره بندیانو هم په تېښته بریالي شوي دي. د هرات د ولایتي شورا مرستیال توریالي طاهری او د شینډن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو بیا ادعا کړې چې دغه هوایي بمباري بهرنۍ او بې پیلوټه الوتکو کړې. خو نړیوال اژانسونه د هرات د والي د ویان په حواله وایي چې ویلي دي دغه بمباري افغان ځواکونو کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي اروایي د طالبانو دا دریس چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نه دی. ښاغلي مسلمیار نن ازادي راډیو ته وویل طالبان کولی شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یوه ځانګړي میکانیزم له لارې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چېرته رښتیا هم طالبان غواړي چې جنگ پای ته ورسېږي، نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي، حکومت سره دې د خبرو اترو سلسله مخکې بوځي او په داسې یو میکانیزم کې کار وکړي چې د امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو له لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
د مشرانو جرګې مشر له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې وروستیو کې یو امریکایي تلویزیون ته ویلي وو چې پر طالبانو د زیات فشار راوستو علت دا دی څو دغه ډله د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. خو طالبانو بیا ویلي تر هغې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي دوی به جګړې ته دوام ورکړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وروسته له هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډېرېدو سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بلاستیک توغندی وویشت چې د جاپان پر فضا تیر شو. د جاپان د صدر اعظم دفتر وویل دا له 2009 کال وروسته لومړی ځل دی چې دغسې توغندی د جاپان د پاسه تیریږي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په توکیو کې وویل له شمالي کوریا دغه بې باک عمل چې یو میزایل زموږ د هیواد د پاسه تیریږي یو بې ساری جدي او ستر ګواښ دی او د سیمې سولې او امنیت ته ډېر زیان رسوي. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې بیړنۍ غونډه د راوبولي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تر اوسه د شمالي کوریا لخوا د اټومي سرکو د انتقال وړ راکټونو د ازموینې له امله پر پیونګ یانګ سخت بندیزونه لګولي دي. جاپانی چارواکو ویل دغه توغندی چې د جاپان د شمال هوکایدو ټاپو د پاسه ټوټه شو زیان دغه توغندی زیان نه دی پېښ کړی. دغه چارواکو دا هم ویلي چې دغه توغندی 2200 کیلومتره الوتلی او تر 1550 کیلومتره لوړ رسیدلی دی. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیې ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. ژان کلاود جونکر د سېشنبې په ورځ په بروکسل کې د اتحادیې سفیرانو ته وویل اروپایي اتحادیې به راتلونکې پیړۍ له روسیې پرته امنیت ونه لري. هغه زیاته کړه دغه اتحادیه 5.5 میلیون کیلومتره مساحت لري، حال دا چې یوازې روسیه 10.5 میلیون کیلومتره مساحت لري. د اروپایي کمیسیون مشر دغه راز وویل چې اروپایي اتحادیه باید له روسیې سره یوه داسې لاره ومومي چې زموږ د راتلونکي لپاره ډېره مناسبه وي. په اوکراین کې د روسیې د مداخلې په خاطر اروپایي اتحادیې د امریکا د متحدو ایالاتونو تر څنګ په موسکو یو لړ اقتصادي بندیزونه لګولي چې هغه په تیر جون میاشت کې د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځول. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د تاسې د ازادي راډیو د پښتو خپرونه اوري چې تر 5 بجو پورې به وي او د افغانستان پر حالاتو به تاسې ته د نن ورځې وروستي رپورټونه وړاندې کړو. اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د انتحاري حملو او د بې امنیتۍ له امله یو شمېر وحشت ځپلي خلک څه وایي.
په دې اخر کې 14 نه امنی زیات شوې دي، ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کور چې څوک
اوسې په دې لار هم روانې ډارېږم، دومره ترس را سره د ویر.
د افغانستان حکومت وایي هند د افغانستان د بیا رغونې سره مرسته کوي او له پاکستانه ورته تمه لري.
هند رول دلته مثبت دی، افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده، پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو.
په دې خبرونه کې د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال سره په افغانستان کې د هند پر اقتصادي مرستو او د پاکستان پر رول خبري لرو. دغه مرکه موږ سره په کډار ویدلای سي. په خبرونه کې په یو رپورت کې واوري چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر ضد د تشدد 30% په کورونو او په ښوونځیو کې کیږي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن موسسې په دې اړه یوه سروې خپره کړې، جزئیات به یې په خبرونه کې درته وړاندې سي. دوه پروګرامونه لرو، د ښځو پروګرام او د ګوړي اچار پروګرام. په خبرونو کې مو اوریدل چې په کابل کې نن په دوهم میکرویانو کې د امریکا د متحدو ایالاتو له سفارت سره په ډېر لنډ واټن کې 14 وسوه انتحاري حمله وسوه. د دې انتحاري حملې هدف د کابل بانک یو دفتر و. د رپورټونو پر اساس بانک ته هغه امنیتي کسان چې د اختر لپاره معاشونه اخیستل ورغلي وو او د حملې پر مهال وژل شوي او زخمیان ملکي خلک دي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د اختر د امنیت لپاره هلې ځلې جدي کړې دي. د کابل سرپرست قومندان سالم احساس د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د تیرو 15 ورځو د لاسته راوړنو په اړه په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې اضافي پولیس د کابل ښار ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره موظف شوي دي. نوموړي کابل ښاریانو ته ډاډ ورکړ چې د اختر د مراسمو، جمعتونو او تفریح ځایونو امنیت ټینګ شوی او خلک په آرامه زړه کولی شي د اختر خوښي ونمانځي.
دوی
موږ د امنیتی تدابیرو بشپړ پلان ترتیب کړی دی، خپل چمتووالی لرو او ان شاء الله خپل ټول امکانات په کار اچو چې زموږ محترم خاریان د اختر مبارک ورځې د امن او خوشحالۍ په فضا کې ولمانځي. خاغلی احساس وویل چې په کابل ښار کې د امنیت د ختامین په هدف یو شمیر حوزو ته د غزمو لپاره موټر سایکلونه هم ورکړل شوي چې ګټور به ثابت شي. سالم احساس دا هم ویل چې د تیرو 15 ورځو په اوږدو کې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 215 بیلابیل تروریستي او جنایي جرمونه ترسره شوي چې په تورې 395 کسان د پولیسو له لورې نیول شوي دي. د کابل امنیه قمانداني په داسې حال کې د نویو امنیتي تدابیرو د نیولو خبر ورکوي چې د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د دویمو مکوریانو په سیمه کې یو انتحاري حملې لږ تر لږه 1400 کسانو ته مرژوبله واړوله. له دې وړاندې د تیرې جمعې په ورځ دغه ښار په قلعه نجاره سیمه کې د شیګانو په یو جومات په انتحاري او وسلوالې حمله کې 28 تنه وژل شول او له 500 ډېر ټپیان شول. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر ښاریان وایي د نامنۍ وروستیو پیښو او همدارنګه د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته په کتو هره شېبه د یوې بدې پیښې د رامنځته کېدو احتمال شته.
نوم محمد ارون. امنیت البته چې اندېښنې شته دی، په دې اخرو کې 14 نه امنې زیاتې شوې دي. ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کور
کابل
ښار په وټونو کې تر نورو ورځو ډیر امنیتی ځواکونه تر سترګو کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې استخباراتي او کشفي بنسټونه هم باید د امنیتي ګواښونو په مخنیوي کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي کچیرې وسلوال طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، نو د افغانستان له حکومت سره د مذاکرو له لورې روغه وکړي او پر داسې میکانیزم دی د افغانستان له حکومت سره ګډ کار وکړي چې پر اساس یې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. فضل هادي مسلمیار ویلي دا کار په جنگ نه کیږي. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د طالبانو دا دریس چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نشي تمامېدای. ښاغلي مسلمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان کولی شي د سولې له بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته له حکومت سره په ګډه د یو خاص میکانیزم له مخې د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره کړي.
که چېرې رښتیا هم طالبان غواړي چې جنګ پای ته ورسېږي، نو په ځای دې چې د امریکا د حضور سره دلته ګواښ ورکړي، را دې شي د حکومت سره دې خبرو اترو سلسله مخکې بوزي او په داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې امریکا حضور د ډایلوګ او خبرو له لارې نه په افغانستان کې ختم شي.
خو مسلمیار صاحب، په تیرو 14 کلونو کې طالبان سولې ته حاضر نه شول او څه تمه ده چې بیا به هم دوی کوم غوښتنه چې مطرح کیږي دا به ومني؟
نه دي امده شي، ځکه دا متاثر هم دغسې یو نظر ورته دوی به جنګ کوي د بل چا په خوله او د بل چا په اشاره باندې، او د مخکې به جنګ یا کله ګرمېږي او کله سړي دوام به کوي.
ښاغلی مسلمیار، وروسته تر هغې دا څرګندونې کوي چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ستلرسن یو امریکایي ټلویزیون ته ویلي چې په افغان جګړه کې به د امریکا صبر او زغم نه تمامه وي. ټلرسن دغه شان ویلي چې پر طالبانو د زیات فشار راوړلو لامل همدا دی چې د غډلا د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د غلوړ پوری امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې خای افغان جګړه ګټونکي ونه لري، خو طالبان باید په دې پوه شي چې امریکا له افغانستان څخه نه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې د دغه هیواد یو شمېر ځواکونه او الوتکې هم وار له مخه افغانستان ته را رسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا ویلي تر کومه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه نه وي وتلي، دوی به جګړې ته دوام ورکړي. دا چې له یوې خوا امریکا په افغان جګړه کې د ناتمام زغم خبره کوي او بل خوا طالبان هم پر جګړې ټینګار کوي، په داسې یو حالت کې د حل لار څه کېدای شي؟ همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه انتظار خادم نه وکړه.
د افغانستان د حکومت لپاره لازمه ده چې دوی د نېشنلیزم یا د ملت پالنې د هڅو پر بنیاد باندې هم امریکایانو ته هم طالبانو ته دا خبره تلقین کړي چې د امریکایانو د حضور تداوم او د طالبانو د جګړې تل همدغه سوده ساتل کېدل دا د حل لار نه ده.
اخوا د افغانستان د سولې علي شورا هم پر طالبانو غږ کوي چې له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا چې امریکایان په افغانستان کې د ناتمام زغم خبره کوي، خای دوی هغه هیوادونو ته هم څرګند پیغام ولیکدوي چې له طالبانو نورو وسلوالو ډلو نه ملاتړ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک، زموږ د ټویټر، د یوټیوب او دغه ټول حسابونه پیدا کړئ او کولای شئ چې پر دغه انټرنیټي پاڼه باندې هم د ازادي رادیو رپورټونه ترلاسه کړئ او که غواړئ د خپلو دوستانو او ملګرو سره شریک کړئ د ازادي رادیو پاڼې ته ورځئ. ازادي رادیو ټکی کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. د افغانستان حکومت وایي هند په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زیاته پانګونه کړې ده او کابل له پاکستانه هم ورته هیله لري. د امریکا ولسمشر د اګست په 28مه نیټه د افغانستان پاکستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او په دې مناسبت په وینا کې پر هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې او اقتصادي پروژو له لارې خپل رول پراخ کړي. آیا دا د افغانستان وضعیت دې ته په کتو چې په پاکستان کې د ولسمشر ټرمپ د دې وینا پر ضد مظاهره کیږي باندې منفي اغیز ونه کړي؟ په دې اړه بشیر ګواخ د افغانستان د جمهور رئیس لمرستیال ویان دوا خان مینپال سره مرکه کړی ده.
په هند زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی. له هند سره زموږ ملګرتیا په اقتصادي او د تروریزم سره د مبارزې پر مشترکاتو باندې راڅرخي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان لپاره یو میلیارد ډالر مرسته بیله کړې ده. د هند سره په تجارتي برخه کې د یو هوایي کوریډور له لارې اوس د افغانستان میوه، د افغانستان لاسي صنایع او د افغانستان تولید ته ځای ورکړی دی. نو هند په سیمه کې زموږ یو ستراتیژیک ملګری دی او اوربانی ډیر لوی حساب کوي د دې پر مرستو باندې او د دې پر همکاریو باندې.
مینا پال، تاسو د ترګرې سره د مبارزې خبره وکړه. هند یو وخت کې ځینې هلیکاپټرې ورکړې وې افغانستان ته، نور څه داسې مرستې کولی شي هند چې تاسو ورته سترګې پلاري؟
او د هند مرستې ډېرې زیاتې په افغانستان کې پر اقتصادي باندې متمرکزې دي. هند دلته د زیربنا په برخه کې، د افغانستان د کرهنې په برخه کې، د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې، د بندونو د جوړولو په برخه کې ډېر زیات لوی همکار دی د افغانستان. چې د هند څخه ډېره زیاته تمه په اقتصادي برخه کې دي او موږ په نظامي برخه کې نړیوال شریکان درو، چې هغه امریکا او په مجموع کې په ناټو ده.
د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کومې خبرې وکړې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه، په هغه کې هم د هند ذکر. نو تاسو د پاکستان اندېښنې څنګه ځوابوي چې هغه وایي چې هند په افغانستان کې ډېر اثر رسوخ لري او لګي دي نور هم رول زیاتېږي؟
د هند رول دلته مثبت دی. د مادر توشې د افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو مرسته کړې ده او په مختلفو برخو کې مرسته کوي. په افغانستان کې سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي، ښوونځي جوړوي، روغتونونه جوړوي. همدا هیله موږ د پاکستان څخه هم لرو. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه باندې هیڅ بل هیواد ته د دې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه بل هیواد په وړاندې باندې کار وکړي. همدارنګه د پاکستان څخه زموږ د هیله دا ده چې د نورو هیوادونو په توګه باندې دوی هم د افغانستان په بیا رغونه کې، د افغانستان په پرمختیا کې برخه واخلي.
د افغانستان د جمهور رئیس لمرستیال ویان دوا خان مینپال سره مو د بشیر ګواخ مرکه اورېده. تاسو دغه مرکه د ازادي راډیو پر پاڼه هم اورېدلای شئ.
د ماشومانو د ملاتړ یاسب
اوریدونکو په خبرونه کې ورسته تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د شوزو پروګرام او د ګوریا چار پروګرام. نو لطفا د دې پروګرام تر اخره را سره پاتې شئ. اوس راځو یو بل رپورټ ته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ادارې یو تازه سروې کړی ده او په دغه سروې کې څرګنده شوی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر ضد د تشدد 40% پیشي په کورونو کې او په ښوونځیو کې کیږي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه چې د سیف د چلډرن موسسې مسؤلینو په دې اړه د دې سروې په ارتباط نور څه ویلي دي، رپورت وړاندې کوي.
د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې و تازه سروې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې له ماشومانو سره زیات تاوتریخوالی د هغوی د مور پلار د کورنۍ د غړو او ښوونکو لخوا اکیږي. د دغه موسسې مشر پاول براکر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د تازه سروې د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې ښوونځی د ماشومانو لپاره د زده کړو تر ټولو بارزښته مکان ده، خو بیا هم ښوونکي د ماشومانو پر وړاندې د 40% تاوتریخوالي مسؤل دي.
نظر به یافته های
هغه وای د راپور د مندنو په اساس د ماشومانو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی د ښوونځي د ښوونکو لخوا کیږي او 40% نور بیا د بیلابیلو کسانو لخوا کیږي. د ماشومانو د ملاتړ موسسې روان کال په کابل، ننګرهار، بلخ، جورجان او سرپل ولایتونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي په اړه له ماشومانو د دوی له والدینو، ښوونکو او مدني فعالانو سره د مرکو په اساس یو سروې چمتو کړې ده. د سروې موندنې ښکاره کوي چې له ماشومانو سره څلور ډوله رواني، فزیکي، جنسي او د دوی پر وړاندې د غفلت تاوتریخوالی کیږي. د سیف د چلډرن موسسې سلاکار ذبیح الله امرخیل د سروې د اعلان پر مهال وویل چې اوس هم په افغانستان کې 90% ماشومان په شاقه کارونو وبوخت دي. نوموړی زیاتوي چې د ماشومانو مور او پلار اوس هم فکر کوي چې وهل ټکول د ماشومانو د روزنې لپاره یو ښه وسیله ده. ښاغلی امرخیل هم داشان وای بیکاري، فقر، بېوزلي د ماشومانو له حقونو بېخبري او په دې اړه د حکومت د پلانونو نه موجودیت هغه عوامل دي چې د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته لاره هواره کړې ده. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی مني او وایي حکومت هڅه کوي چې دغه ستونزه په سیستماتیک توګه حل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې زموږ ټول پروګرامونه هر ورځ زموږ د پانی لاري په ډیر اسانۍ واوري. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د پانی آدرس دی. زموږ د خبرونه نن د ماښام تر اوسه بجو دي، د اوسه بجو څخه وروسته به د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلوي، نو که وخت لري را سره اوسئ. اوس ورځو یو نړیوالی مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو په ټیکساس ایالت کې په سواحلي سیمو کې سخت باران دی، توپان دی او له عمله یې زرها و کورنۍ بې کوره سوي دي، یو شمېر خلک مړه سوي دي او حکومتي چارواکي سیمې ته د مرستې رسولو په لټه کې دي. رپورټونه وایي چې په دغه سیمه کې شایي توپان سبا لا شدید سي. رپورټونه وایي چې د امریکا څلورم لوی ښار هیوستن سخت د باران له امله او د شدید توپان او تالندې له امله ځپل سوی دی. د دغې مسلې نور جزئیات په د احمد شیبر په رپورټ کې واوري.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست له پیل تر اوسه د لومړی طبیعي آفت دی چې امریکا ورسره مخامخ شي. ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې ده چې له ځپل شویو کسانو سره به مرستې وکړي او ټاکل شوې ده چې نن پخپله دی ټکساس ته ورشي تر څو د طوفان له امله اوښتي زیانونه له نږدې وګوري او د سروې له مخې له ځپل شویو سره مرستې وشي. تر اوسه چې کوم معلومات له رسنیو سره شریک شوي دي، لږ تر لږه 8 کسانو خپل ژوند د هاروید په نوم د توپان له امله له لاسه ورکړی دی او په زرګونو کسان بې ځایه شوي دي. د هیوستن ښاروال سیلو سټار تورنر د دوشنبې په ورځ وویل:
وی ریسپیکټ ټو د نمبر اف پیپل دټ ار ان اور شیلټرز اس اف ناو.
دا خو کسانو په اړه چې زموږ په خیمو کې اوسي باید وایم چې تر اوسه او دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغوی شمېر 5500 تنو ته رسیده، خو شایي چې شمېر به تر دې زیات شي.
is going to rise.
د یوستن په شار کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې، اکثر واټونه او لارې بندې. په دې لوی شار کې چې د امریکا څلورم پر نفوس شار دی، د زرګونو کسانو برېښنا قطع شوې ده. هاروی توپان د جمعې په شپه د ټکساس سواحلو ته ورسید او په زرګونو پوځیان او پولیس هلته د مرستې لپاره رسېدلي دي او د ژغورنې له ډلو سره د هلیکوپټرو او کښتیو په واسطه مرسته کوي. داسې اټکل کېږي چې تر پنجشنبې به ورښتونه ادامه پیدا کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د ازادي رادیو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال له پاکستانه په خپل رپورت کې وایي چې په پاکستان کې یو شمېر خلکو د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان او پاکستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په مهال کې وې مظاهره کړې دي. یو شمېر خلکو د امریکا د متحدو ایالاتو بیرغونو ته ور اچولی وو او په پېښور کې د دغه سیمه مظاهرو له جریانه زموږ خبريال ذبیح الله شفق معلومات وړاندې کوي.
په پاکستان کې تر هغه وروسته د امریکا او د هیواد دولس مشر ډونالد ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل شوې. چین موړي 13 د جنوبي اسیا او افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې د ایران پر مهال پر پاکستان تور لګاو چې پر خپل خوري وسلوالو ډلو ته پناه ورکړې ده. د دوشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې لسګونو کسانو د دې صوبې د صوبې سملې د غړي ضیا الله فریدی په مشرۍ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې پر ضد تاریونه کړ. دغو لاریون کوونکو د امریکا او دغه هیواد د ولسمشر پر ضد شعارونه ورکول او همداشانې پر وینرونو هم د امریکایي ضد شعارونه لیکلي ول. دغه لاریون کوونکي په دې غوسه ول چې ولې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه په خپله نوې تګلارې کې پاکستان د وسله والو ډلو پالونکي او ساتونکي بللی دی. د صوبې سملې غړي ضیا الله فریدی دغه لاریون ته د وینا پر مهال وویل چې هیواد باید د خپل ولس د امن لپاره هلې ځلې جاري ساتي، خو په خبره یې چې په دې لړ کې بله چا لارښوونې نه اخلي. خیبر پختونخوا صوبے پر سوات، مرتان او همداشان د مومند، باجوړ او خیبر ایجنسی په قبایلی سیمو کې هم د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهره او لاریون نشوي چې په ترڅ کې قهرجنو مظاهره چانو د امریکا بیرغ او د ډونالډ ټرمپ ګوډاګي ته ور ورته کړی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې مظاهره کوونکي چې د امریکا ضد شعارونو یې له ځان سره لیږدول، د تورخم خرګوډي پر لور لاریون وکړ او د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر نوې تګلاره یې وغندله. دا یادونه ورده چې د یکشمې پر ورځ د سیند صوبې په مرکز کراچۍ کې د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهره هغه وخت د ګډوډۍ ښکار شوه چې پولیسو د قهرجنو مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره له اوخلن ګاز او کوتکونو څخه کار واخیست.
دا ازادي رادیو د تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای شئ. په جمهوریتونو کې د جمعې ورځ یعنی د سپتمبر لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه لوی اختر دی. له دې امله د منځنۍ اسیا یو شمېر جمهوریتونه له دې لانجې سره مخامخ دي چې اختر ولمانځي که خپل کوچنیان ښوونځیو ته واستوي. په تاجکستان کې د معارف وزارت پرون اعلان وکړ چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي او زده کوونکي به مجبور وي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د تاجکستان حکومت ویلي د اختر لپاره د تعلیمي کال پیل نه معطلوي. د تاجکستان د اساسي قانون پر اساس چې د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په 1949 میلادي کال کې جوړ شوی، د اختر ورځې عمومي رخصتۍ دي. خو د تاجکستان د اساسي قانون پر اساس د سپتمبر لومړۍ نیټه د علم ورځ ده او د تعلیمي کال پیل دی. د تاجکستان د زیاتو شهرونو په جماعتونو کې ملایانو د خپل هیواد د اساسي قانون ناتړ له خلکو غوښتنه کړې چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. په تاجکستان کې 90% خلک مسلمانان دي. اکثر ملایان د خپل سیکولر حکومت ناتړ کوي. د تاجکستان په ښوونځیو کې پر حجاب بندیز دی او له ځینی استثنایي حالاتو پرته د ښوونځیو پر زده کوونکو بندیز دی چې په جمع د لمانځه لپاره جماعتونو ته ولاړ سي. د منځنۍ اسیا په بل جمهوریت قرغزستان کې چې د پخواني شوروي غړی وو، د سپتمبر په لومړۍ نیټه د اختر جشن او د نوي تعلیمي کال د پیل اعلان په یو ځای کېږي او ښوونځي به رخصت وي. په قزاقستان کې د لوی اختر په مناسبت د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ د سپتمبر له لومړۍ د دې میاشتې دوهمې ته بدله شوې ده. د ترکمنستان حکومتي مطبوعاتو ویلي چې د سپتمبر له دوهمې تر څلورمې عمومي رخصتي ده. د ترکمنستان حکومت د یکشنبې رخصتی د پنځشنبه پورې خلکو ته ورکړی ده. د ازادي رادیو اوریدونکو، د ازادي رادیو به د اختر په مناسبت ځانګړي پروګرامونه کوي، نو لطفا را سره اوسئ، مې هیروي. د افغانستان د نن د یوې تازه سروې پر اساس چې سیف د چلډرن موسسه کړي، 40% کوچنیان په خپلو کورونو او ښوونځیو کې له تشدد سره مخامخ دي، وهل کېږي او ټکول کېږي او ناوړه چلند ورسره کېږي. زموږ همکارانو په کابل کې د یو شمېر خلکو نظر اخیستی دی.
زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې په کار ده چې د یعنی درس وویل شي، په هغوی باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په دردوخري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې د هغوی هم په دردوخري او خپل هم په دردو.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلند وسي،
او تعلیم پی وکو او تربیه ورته زده کو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکو زمونږ د افغانستان آینده ده دغه او د افغانستان آینده به دغه وړکم واړو ماشومان جوړوي او خدای دې وکړي چې هر سړی هر پلار مور هر ورور مشر ورور خپل اولاد خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کورنه د کوچنیانو لپاره دغه ناروا کار ده. خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
اوس نوریاس نوری د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په هوایي بمبارۍ کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اړه د ملي امنیت د شورا یو پلاوی څېړنه کوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دغه بمبار کې چې تېره ورځ ناوخته د شینډن ولسوالۍ د بغداد آباد پر سیمې د طالبانو د قوماندې په مرکز وشو. د طالبانو د دوو مشهورو قوماندانانو په ګډون 14 وسلوال پکې ووژل شول. دغه راز په دې بمبارۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره هم شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم وی د طالبانو دا دریځ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو به جګړه کوي د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدر زمشن زوابي وروسته له هغې پر شمالي کوریا د فشارونو پر ډېرېدو سلا وکړه چې پیونګ یانګ نن سهار وختي یو بل بلاستیک توغندی وازمایي چې د جاپان له فضا تیر شو. د اروپایي کمیسیون مشر وایي اروپایي اتحادیې ته پکار ده چې له روسیې سره اړیکې ښه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ یو مدافع وکیل په یو بیان کې د کانګرس په لټون کې ډلې ته افشا کړی چې د ترامپ سازمان هغه وخت چې ترامپ په 2015 او 2016 کلونو کې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین کاوه په موسکو کې د ترامپ ټاور د جوړولو په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کولې. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوشنبې په ورځ اندري شوفر د ناګورنه قرباغ د لنجې مرکچي ډلې ګډ مشر ټاکلې. دغه ډله د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په نوښت جوړه شوې ده.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو د خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې د دوه پروګرامونو ورسته پدې خبرونه کې درو. د ګوډي اچار پروګرام او د شوزو لپاره ځنګړې ونیس پروګرام نو کې مینوال یا ستر سره اوسې اوس به سپورتي خبرونه درته وړاندې کړو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو لوبډلې د سپوتو کپ سیالۍ په لومړۍ لوبه کې د هندوستان اسام اکاډمي لوبډلې ته ماته ورکړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د 14 کلنو لوبډلې 3-1 پر وړاندې د اسام اکاډمي لوبډلې ته ماته ورکړه او د لوبې بریا یې ترلاسه کړه. د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو لوبډله د سپوتو کپ سیالۍ کې د ګډون په هدف د سمبولي په څلورمه د هند په لور روانه شوه. د افغانستان د انجونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې لوبډله د تمریناتي کم د ترسره کولو لپاره نن د پاکستان په لور روانه شوه. د اولمپیک کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل منور شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د بایسکل ځغلونې لوبډله د انډور یا د سالون دننه د اولمپیک په آسیایي سیالۍ کې د ګډون په هدف د 20 ورځو لپاره په پاکستان کې تمریناتي کمپ لري. تمه ده تر راتلونکو 20 ورځو پورې افغان لوبغاړي د سالون دننه د اولمپیک په سیالۍ کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته سفر وکړي. او د سولې جشن په نوم د فوټبال سیالۍ په پایلوبه کې د خوست تلف لوبډله اتله شوه. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د خوست د سولې جشن په نوم پایلوبه ته د خوست او پکتیا لوبډلو لار پیدا کړې وه چې د خوست لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. په خوست کې د سولې جشن په نوم د فوټبال سیالۍ یوه اونۍ مخکې پیل شوې وې چې د بیلابیلو ولایتونو شپږ لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د سپورتي خبرونو پای
اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، د شوډو پروګرام او د ګوړی اچار پروګرام. خو دې وکړي چې تاسو په دواړو پروګرامونو د غوښونې سي خون ورڅخه واخلي او له ازادي رادیو سره به د دغه ټولو پروګرامونو په اړه چې تاسو خپل پر رادیو اوري خپل نظرونه به د انټرنیټ لاري شریکوي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ.
زانو نتر قربان کو نور نورانو سیا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو
د نیمه نړۍ د دیونه په خبرونه کې د دارالامان تاریخي مانی ته ورغلیم او د غلطمه له هغو خزینه انجینرانو سره خبرې کړې دي چې د دې ودانۍ د بیا رغونې په کارونو بوخت دي.
د موږ د بخش دی د دغه تاریخي معنی د سټراکچر په برخه کې د مطالعات مو شروع کړي. دغه سټراکچري بخشونه موږ مشکلاتونه یا ستونزې برطرف کوو.
زه ډېره خوشحاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکی بیخی نشي کولی چې انجینیر شي. اوس که زه چې ګورم ټول انجینیرکیانو کار کوي زه ډېره خوشحاله یم. په خپل ویاړ کوم چې ښځې هم کولی شي چې خپل وطن آباد کړي.
هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ.
کچيري یو شخص هغه خزه چې د 30 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي په طویل حبس محکوم کیږي. کچيري اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی شوی ده محکوم کیږي. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
پلان است که خوشبندی قسمت هایی که تخریب شده خشتش به کلان فریقی با جوش ها اونو قسمت هاستم
دا پا درلامان معنی که دا حقو خزینه انجینیران و دا کار جریان ده چی دا یادی ودانه دا بیارغوان بخاطر پخپل منزونو که مشوری کبی. قدرمنو اوریدونکو ډیره افغان کورنۍ داسې انګیري چې انجینری د نارینه او مسلک دی او دغه رشته د ښځو لپاره مناسبه نه ګڼي. که چیرې کوم انجلۍ وغواړي چې انجینری رشته ولولي ډیر ځله د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او داسې فکر کیږي چې انجینری درون کار دی میرمنې لوهدی نشي وتلی. یا ځینې وایي د ښځو لپاره په دې برخه کې کار نشته. خو یو شمېر افغان نجونې بیا له دغه ډول محدودیتونو سره سره په یاد رشته کې زده کړې او عملا کار کوي. اوس یوه ډله ځوان افغان انجینران د دې هیواد د څو لسیزو مخکې ویجاړې شوې ودانۍ په بیا رغونه بوخت دي. دا ماڼۍ د امان الله خان پاچا په وخت کې جوړه شوې وه. هغه مهال دوه کاله دولتي شعبات او دوایر پکې فعال وو. وروسته بیا د ډاکټر نجیب الله حکومت کې دفاع وزارت دې ماڼۍ ته انتقال شو. خو دا ودانۍ د افغانستان د اویایمې او اتیایمې لسیزې په جګړو کې ویجاړه شوه. د 150 خونو لرونکې دا ودانۍ داسې ویجاړه شوه چې بیا ځل د څه لپاره ونه کارول شوه. د دارلامان ماڼۍ د بیا رغونې چارې یو کال وړاندې د افغان دولت د ښار جوړونې وزارت په نوښت پیل شوې چې د 15 کلونو په موده کې به یې کار سرته ورسیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مشاور او دارلامان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول سید ضیا حسینی په وینا په یاده پروژه کې د نارینه او ترڅنګ 25% ښځینه انجینریانې ګډون لري. نوموړی وایي په دې پروژه کې د ښځو ګډون نوې خبره ده. دوی په واقعي ډول د پروژو په تطبیق کې ونډه لري.
خب پروژه قصد دارم یک از پروژه بسیار خاص و پروژه بسیار کلان افغانستان است که
د دارالامان پروژه د افغانستان په کچه یو لوی پروژه ده چې د لومړي ځل لپاره په کې 25% ښځینه انجینران هم په عملی ډول کار کوي. د 13 کلونو په بهیر کې د لومړي پروژه ده چې میرمنې په کې په عملی ډول کار کوي او ساحې ته ځي. ری وکاله چې دغه پروژه پیل شوه خزینه انجینرانو په کې ډیر پرمختګ کړی. دلته مو میرمنو ته مناسب کاری چاپیریال برابر کړی. دا چې د دارالامان د پروژې په بیا رغونه کې خزینه انجینران هم باید کار وکړي دا زما تر هوا. دغه میرمنې ټولې په خپل وړتیا او لیاقت دلته مقرره شوې دي. دوی نظر نارینه ته ښه او دوه برابر کار کوي. دغه میرمنې په کاري برخه کې هیڅ ډول ستونزې نه لري خو ځینې مشکلات لکه د پاکو اوبو او ترانسپورت نشوالي له ستونزو سره مخ کړي. څو ځله مو وزارت ته ویلي او په دې حق له مړی میرمنې سره هم خبرې کړې. موږ ته د هر ډول همکاري واده راکړې. موږ په تمه یو چې ژر تر ژره د دوی ستونزې حل شي.
قول همکاري ده. ما منتظر همکاریونو هستم که مشکلات خانوما حل بشه.
د دغه ځوانو انجینرانو له ډلې څخه یوه هم د غزنی اوسیدونکو فرشته بختیار ده چې د جوزجان پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ساختماني رشتې څخه فارغه شوې ده. اوس له یو کال راهیسې د ماڼۍ د ډیزاین په برخه کې کار کوي.
زه شخصاً خپل مې د سټراکچر څخه د رشتې څخه فارغه شوی یم او په سټراکچر ډپارټمنټ کې زه فعالیت لرم. یعنی د ډیزاین او بخش کې زه فعالیت کوم. د موږ د بخش دیده دغه تاریخي ماڼۍ د سټراکچر په برخه کې د مطالعات مو شروع کړي. دغه سټراکچري بخشونه مشکلاتونه یا ستونزې برطرف کوم. دیوانه اجرایی کارونه تروسه شروع سی میندی صرف اوز ده نقشه و شهنه مش جوله و تروسه دیر نقشه خلاصی بیدی در لخیر سره یا میاسی باد یا دو میاسی براسته به اجرایی کارونه به شروع سیده وقتی سی مجرد دو در معنی دیر بد حالت یعنی دیر زینه خراب و دیدلی و وقتی سی بلغنه مشکار شروع که سی نقشیم تا جوروال دیگه پا تنکی دیدی پسو پینزه فازه که مجرد اخبال اغا کارونه تقسیم کردی سی لمره فازه دوست تاریخی معنی پاکاری و سی دیر زینه خراب و اغا پاکاری خلاص و خوازه بندی و سو تحکیمات و سو زین سلبونه و دیدلی و سی با دیگه لیریکا و دیر حزینه پا کارو او دیر ستونزه و سی افغانی نیرو و سی دا کارو خاطه برطرفی که اما دیموش تیم دیره دوانه او تخصصی به طریقه دا کارونه پا مخته یورل او پا دیر کهم حزینه دیخ پا کارونه مخته یورل تروسه
د درې لسیزو جګړو په بهیر کې د دغې لوی ورانې شوې ودانۍ په هره خوا کې اوس هم د جنگ نښې نښانې ښکاري، خو اوس نارینه او ښځینه ملا تړلې چې دا کنډه او کنډر ماڼۍ یو ځل بیا د پخوا په څیر ورغوي.
اوس موږ په دوهم منزل کې یو او زه د سالون بیځوي ته سي هغه ته کارونه ځینې کارونه په اجرا کړي.
تاسو اوس دلته کوم برخه کې لګیا ستئ؟ څه کوئ؟ هغه عملي کار چې تاسو کوئ کنه چی نقشه کې دغه څه ده؟
او موږ فعلا د خپل تحکیم کاری نقشه جوړو، د سټرکچر په برخه د یو تاریخي معنی جوړول او د تاریخي ځینې ځایونه جوړول له نورو ساختمانونو څخه توپیر لري. په دې اساس اول باید نقشه جوړی سي د هر بخش کې. د هغه لپاره موږ هم په سټرکچر برخه کې یو او د هغه سټرکچر برخه کې ځینې نقشه سی ضروری کردی آقا جورو.
حلیمه عارفی چی در پکتیا پوهنتون لینجینری چنگی چه خفاری غشوی وای لینجینری رشتی سره بیشان امینه و او اوس چی در دی تاریخی معنی پا بیارغوانه که برخ اخلی دیر در خوشحاله یا غرور احساس کبی.
آقا روزمره کارونه زه خپل انجینیر ماده مهندسی په برخه کار کوم. آقا کارونه چې اوس مخته بوزم د قصر شاهی جبرسالات یا قصر دی آقا کارونه اوس مخته بوزم نقشه جوړو بیا راځي کیږي په استرکچر کې بیا دوی کار دی آقا خپل کار مخوزی زه ډیره خوشاله یم کله چې مخکې څوک وایلی و چې دلکی بیخی نشی که ولی چی انجینیر شی اوز که زی چی گورو ما طول جنه کنیو کار که ویز دیر خوشحالی جمه پخبر ویار که اما چه شدیم که ولی شی چه ده دیگه اجتماع برخوا وخلی اخپل آتن آباد کری دیر خوشحالی جمه کار ساهم دیر خواه ده انجینیران چه نارینه ده مویسر دیر خواه برخورد که ویلی که رور غندی ده دیر مهمه ده چه مویش کار که ولی شو اخپل آتن آباد هم ده دینه دیر زیمه.
د کابل پوهنتون له پولی تخنیک څخه فارغه شوې سونیا چې په دې معنی کې کار کوي وایي دا له نارینه انجینرانو سره اوګه په اوګه کار کوي، یو دا چې ښځې په صرافت او سلیقه کې خاص مهارت لري نو ځکه یې مشران ته ډېر خوشحاله دي.
اشپک کله کېږي چې زه د ساختمانی په برخه کې زده کړم ترسره کړی ده. زه د مهندسی په برخه کې کار کوم. مهندسی خو هغه برخه ده چې اسناد طرح و دیزاین د شیان ټول باید منظم شي وربندې کار وشي چې مهندسی نه وروسته بیا سترکچر ته چې وربندې کار کوي. د مونږ نه خو ډېر خوشحال دي، د مونږ رئیس صاحب ډېر مونږ سره کومک هم کوي. واسه خوشته دي چې جنکۍ په سلیقه او ظرافت د شیان کې ډېر مخکې دي هلکان نه. خو بیا هم په دې برخه کې چې مونږ کار کوو ټول جنکۍ با سلیقه دي او ښه کارونه کولی شي چې ډېر ښه او ترسره وي.
ډیری خلک داسې فکر کوي چې انجینری مردانه کار دی او ښځې په دغه برخه کې هڅې چې لازمه ده کار نشي کولای، یا دوی ته په خپله تخصصي رشته کې کار نشته، نو ځکه اکثرا افغان کورنۍ خپلو لورونو ته معلمي او ډاکټري غوره مسلک بولي. حلیمه عارفي وایي دا ډیر ځله له داسې پښتنو سره مخ شوې ده چې خپلو خپلوانو ورته ویلي وستای څه په انجینری یا ته څنګه کولای شي په دې برخه کې کار وکړې.
کله چې ماته څوک وویل ته څه کار کوې، زه انجینیر یم، وایي ته انجینیر یې څه کار کوي؟ انجینیر یم، د دلمن په ماڼۍ کې کار کوم. ښه وایي داسې پسخان کوي، ولې داسې وایي څه کولی نه شي چې کار وکړي؟
خو کولای شي خو د کور کارونه ښه دی هغې سره وایم نه داسې نه ده اوس تور جامه مخته تللی ده که نه هر څوک کولای شي چې کار وکړي خپل وطن آباده کړي هېواد مې مرخلق لا دي چې آباده کړي خو زه خپله ډېره شوق م وو علاقه مې وو د دې خاطر زه خپله کورنۍ سره مرسته کړې ده د دې خاطر انجینري برښنا مې انتخاب کړې ده کومه ستونزه سره نه وه
دغه ښځینه انجینران وایي دا چې په خپل مسلک کار کوي او د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه اخلي ډېرې خوشحاله دي خو د دې تر څنګ د کار په جریان کې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي انجینر سونیا د خپلو ستونزو په اړه راته وایي
خو دې پروژه کې مشکلات شته غیر د امنیتي مشکلاتو څخه د دوی مشکلات لرو صحیح اوبه نشته دی ترانسپورت نلرو لپتاپونه او دا شیان نشته خو سوزلی د اشرفانی میرمن څخه مې ټول جنکۍ غوښتې دي چې باید ترانسپورت موږ ته مهیا سي او ماشونه په وخت کې ترسره شي خو بیا هم څه توجه نه ده شوی
دا چې د ښار جوړونې وزارت د یادو ستونزو په حلولو کې تر اوسه څه کړي او په آینده کې څه تدابیر لري و موږ غوښتل د یاد وزارت نظر هم ولرو خو له تماسونو سره سره بریالي نه شوو نو اوریدونکو د دارلمان مانی په بیا رغونه کې خزینه انجینرانو دا ثابت کړ چې خزي کولای شي په هر برخه کې خپل وړتیا وښایي او د ټولنې هغه حاکم دود مات کړی چې ځینې رشتې یوازې نارینه پورې محدودې بولي او ښځو ته په دې برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي انسانان د وړتیا او استعداد په اساس یو ډول پیدا شوي او پر بل هیڅ ډول برتري نه لري نو کورنۍ ته لازمه ده چې د ژوند په هر ډګر کې د خپل اولادونو خوښه او انتخاب په نظر کې ونیسي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام خدای مو روغ او خوښ لره خدای مو د ظالم له ظلمه او د جاسوس له جاسوسۍ نه وساته ځکه بخوا به ویل چې خدای مو دې د ناحقې له تهمته وساتي او اوس خو نو دغه تهمتونه هم دوی لګوي د خپرونې په پیل کې مو د خپلواکۍ اخیستلو او کلیزې د لمانځلو یو محفل ته بیایو چې واوري د هیواد لوی چارواکي او مسؤولې سټې په محفل کې څه تبصرې کوي دا څومره ګڼه ګوڼه ده چې رسمي مراسم به څه وخت پیلیږي که نه وي تر هغو به هغو وکیلانو وزیرانو ته غوږ ونیسم چې څه وایي د خپلواکۍ اخیستلو ورځ ده حتمان به د هیواد په تیر تاریخ غږیږي همدلته به ورته کینم خبرې اوریدلی شم
د لور تقجمې دې وکړه که نه موږ خو جدلون نه غوښتلو
ډېر وبخی ډېر کسان مو نه ور غوښتې زره باندې قرض دي وي حتمان یې بل ځل جبرانوم
نه نه داسې خو دې نه پرېږدو یو کار خو به در باندې کوو که څنګه وزیر صاحب
او په دوبۍ کې به میلمستیا راکوي
سمه ده تاسی ورځ وټاکئ میلمستیا مو په ما خو په دا یوه شرط چې میلمستیا به په برجارب کې نه غواړئ
ځه هلته به بیا زه میلمستیا درکم څو ورځې وروسته مې د زوی واده دی زړه مې دی چې په برجارب کې یې مراسم ونیسم
اوس موږ ته ځان راشئ
وزیر صاحب که دا کار وکړئ نو ډېر خوند به وکړي
وکیلې صاحبې ته خو به هم راځې
نه نه زه دغونه په سوې ودونو ته نه ځم د ما د دغه خړ پر کابل جان ودونه خوښېږي
ډېره ښه خبره ده
ما خو ګمان کوو چې دوی به د خپلواکۍ په مراسمو کې د هیواد په تاریخ او راتلونکي غږېږي دوی خو لګیا دي په ترجمې او شاوشاش خبرې کوي ته ودرې چې نور څه وایي
موینې صاحبې ته څنګه کوې راځې که نه
که مې کار نه درلوده حتما درځم
ځکه په دې ورځو کې مې د زوی سنتی ده او ښایي په استنبول کې مراسم ونیسو، ځکه چې دا مې وروستی زوی دی.
د نورو زامنو دې چیرته نیولي وو؟
مشر خو مې په کلي کې وو، د کلي ډم لږ ډول پې ووهه، او دا نور مې په کابل کې وشول، خو مراسم مې پې ونه نیوه.
ولې؟
څو دروغ به درته ووایم، هغه وخت یې پلار بیکار وو او زه د کودکستان معلمه وم، نو دومره پیسې مو نه درلودې چې مراسم یې ونیسو.
ارام خدای، اوس چې نه دا پیسې د کمه کړې.
موین صاحبې، نام خدا، ډېرې ښکلې جامې دې جوړې کړې دي.
مننه، سترګې دې ښایسته دي.
دوی خو همدا خبرې سره کوي، وربشم چې هغه نارینه وکیلان او وزیران څه سره وایي، هغوی به حتما د خپلواکۍ او هیواد په باره کې غږیږي. دغلته به ورته کینم چې غږ یې سم اورم.
وکیل صاحب، زوی خو مې د درته مقرر کړ، مبارک دی وي.
تشکر وزیر صاحب، تشکر. راته وی ویل خو لږ پام دی وي، ورسره ګوره چې ډېر تنبله لګ دی.
بېغامه اوسه، په دو میاشتو کې به تر د لیوه جوړ کړم. لیوه
زما دې غم خوړلی. خو ډېر کمپین مې درته کړی دی، په اکثریت سره له خیره کامیابېږي.
وکیل صاحب، بانکي حساب ته مې د هغه امانت هم در ولېږه.
هو، میسج راغلی و. مننه، مننه.
وزیر صاحب، د مام دی اوخی تروزه دی که لکه خزای که مقرر کی.
پس ترگو وکیل صاحب، هم دا پرون مو بستون اعلان کری دی، چه هر یه بی خواهی ورته و بینی سو.
دا آقا پا خواه پاسی مگرزا، آقا پا چه نپویگی، اقتصادی خانه دی، لگ اقتصادی زی که مقرر کسیب.
سامه دا، زبال اداری رئیس نپوخته نو کرم چه پا کم بس که پیسی دیری دی، اما آقا بس دا بایه انشالله ورکم.
دیر از یاد مانه وزیر صاحب، زا مونگ با دیام خوشی نپریدو.
مننه وکیل صاحب، ډیر شریف خلک یاستی، ډیر زیات مننه.
تخپل شریف سړی وزیر صاحب، ان شاء الله په پټو سترګو کامیابیږي.
زباغه د اخو د اخو چار وزیر صاحب ته ورشم، یو راره مې درې میاشتې وروسته له دارالمعلمین خلاصیږي، چې چیرته یو خر ریاست ورته وساتي.
هسې د خپلواکۍ د ورځې مراسم پلمه کړي دي، دوی خو خپله سوداګري کوي.
اوس پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېد. بے خبر آژانس خبر راکوي چې سږ کال د سیاست په ګرداب کې ډېر زیات سیاست مداران او سیاستګران او سیاست بازان او سیاست دانان او سیاست منان ډوب شول، او پاتې نورې هم د ډوبېدو په حال کې دي. خبر زیاتوي چې د هیواد د سیاست له ګردابه سم د برمودا مثلث ګرداب جوړ شوی، چې څوک یې خوا کې هم تیر شي نو ورکش کړی وي او بیا یې مړی ژوندی نه پیدا کیږي. د سیاست د چارو ماهرین باور لري که څوک غواړي چې ځان په خپلو لاسونو ډوب کړي نو د سیاست میدان ته دی شي، چې لکه د دا نورو سیاستګرو د تیښتې لار ترې ورکه شي او بیا کله هم ترې جوړ ځان راونه شي ایستلی. په خبر کې دا نه دي ویل شوي چې په دغه خطرناک ګرداب دا اوبه چا ورخوشې کړي دي.
اوس دا هم واوري،
رشوت خور چې اوزی پلارا، ګوتی بشماری وینا کارارا، دا ټول عالم یکړو کردارا، د خدای دی ګناهکارا، او مړ کړم مړ کړم. آسان کار با در تکڑی گران گران، در تا بجوڑ کار کاندی وران وران، آسان کار با در تکڑی گران گران، در تا بجوڑ کار کاندی وران وران. بانایی داوی چینایا ما اوزگارا دخدای دی گناهکارا او مڑکرما مڑکرما سرگی وگی جیبو نالوی لوی رنگی دمڑی کورو نالوی لوی سرگی وگی جیبو نالوی لوی رنگی دمڑی کورو نالوی لوی واڑی ڈالر او یا کلدارا دخرائی دی گناہکارا اوف مڑ اکڑما مڑ اکڑما رشوت خور چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا رشوت خور چی اوزی پلارا گوتی بشماری وینا کرارا دا ٹول عالم اکڑو کردارا دخرائی دی گناہ کارا اوف مڑ اکڑما مڑ اکڑما گاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق و دویتا واڑا حیران حیران وڑک گاٹ دی لکھ لیوان لیوان مخلوق و دویتا واڑا حیران حیران رشوت بشمیری پا دفتر کے پکا لارا دخدائی دی گناہ کارا اوف مڑکڑما مڑکڑما
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر برای افغانپور ګلزاد ستاره امینی سپوږمۍ حسین حکمت حیا اوریاخیل او رڼا هوتک کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
یو مخبلے میں